درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلري کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 نورو تنو مړي نن نوې ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړی ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 10 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. ګورم ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سګژمې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لکتر لګه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري ازادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه ما تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی
افغانستان اوسنۍ وضع ډیره خرابه ده. هر ورځ چاودنی کیږي، انتحاری او هدفي وژنې کیږي. موږ هلته د ورزش او درس کې پرمختګ نشو کولای. اوس سربیا کې یو او غواړو داسې هیواد ته لاړ شو چې راتلونکی مو تضمین وي.
در کشور سربستان بسر میبریم، تا از اینجا به کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای
پر نوری سربیره. د افغانستان د سوکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو په اړه په تماس کې دي. متحده عرب اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او 1200 نورو تنو جسدونه نن نوې ډیلي ته یوړل شول، چیرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړی له سلور کلینا نوې ډیلي ته راوړل شوی او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلومات انریک مورا په ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزه او څو اړخیزه غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونی د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگتن خبرداری ورکړی چې تهران به پرې نږدي چې هم مهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کیدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مش خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې او ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي.
د سکوهنې نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملکزاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیث الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 14 د نومبر تر 16 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نه لوبې یوازې دوه وګټلې. سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله من دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزه ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهنې ملي فدراسیون سکرټر جنرال او په سربیا کې د سکوهنې ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهنې ټیم ونه سو کړای چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهنې نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړل سو او دوی د غلوبو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من سو کړی چې بیرته افغانستان ته ستانه سو. موږ سربیا کې یو. تر هغه چې یو اروپایي هیواد موږ ته ویزه راکړي. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
مو به تر به فکر آرام به دست بالا چار تمرینات خله به پیش ببره.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغه لوبغاړو ته برابر کړای چې نسی کولای د خپل هیوادونو په نوم لوبي وکړي. د دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د غویدا او ردول سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کول وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د ځینو سوې تفاهماتو ښکار شوی وو او د ځینو رسنیو له قوله البته چې دوی ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده، خو زموږ پر لپسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدو ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي، افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوې تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت د ورزش پوره ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشرې وپوښتو، خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سوک لوبې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 24 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجلې مرستې وکړي. ویل شوي دي چې دا مرستې به ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکیدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د نامنې له امله سفر نه شوی کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال لا هم ګواښ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتې، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولي، خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومي کرای چې کړي هماغه کرای موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلی سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازا د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشا حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د شزو د روزنې د مرکز مشي پلوشي حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنې جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیه، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې شزې هم د دې جایزې ګټونکي پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او اغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
ته هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس دی خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نا بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال د برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټولې مېرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه پر راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و. دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستاني د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړي کی، اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اویک یا د ښځو دی مرکز سی کوم څه باید راکاو، هغه لاره نه مثلا مونږ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری اموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله.
یا په لوسه جنې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې دوروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلوده. زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی، او یک اکاونټونه هم هم دا شانته سوي وو. مونږه خوشاله یو په دې تیر اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږه به دواره دي ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده. مونږه نارینه ډیر کم کارکونکي لرو، او زیاتره د مونږه کارمندان خزې دي، او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولای سي، مګر مونږه پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږه خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومه نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
د افغانستان د شوزو د روزنې د مرکز مشه پلبشه حسن بچیل ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په نړۍ کې سږ کال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وشل شوی دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زندانی دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زنداني دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نېټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندني شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې په کې 15 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړ مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لتے تم رڈے رخلکو لاس پلاس سرگردان ہو زاو تو یو اوراز و ستال سترگو زخوخ کرارانا زہران در تولاڑوام ستاو زوف پرشان دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دم است پایزیب که یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرشنه وی زده و
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکشي ښځې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د هند د پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوی ډیلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړ شول. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیم خبري تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله هیله مجتبا او منوره ناصری دي. تمور زم د دې خبرونې د لومړی ملمنی پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلې ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې به تاسو وایم چې څارنوالان البته هغه رقم ته قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیايي. او شذینه څارنواله اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی. ته ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه افغانستان مالی ترغله ډیر و دوی په تکلیف کېدل حتی کورنۍ شخړې ورته پیدا کړي د کورونه به وستل شوې کته د قضیه مخته بوتله موږ نور نه منو یعنی ډیر مشکلات سره دوی مخامخ وي او تر موږ به تیور رسید بل شکه ته موږ هم جنس و او موږ به حتما دوی سره همکاري کول او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون ته دغه حق درکړی دی خدای ته دغه حق درکړی شریعت دغه سي او قانون دغه سي حق درکړی دی او ته باید تنه دفاع وکې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول
ډیر مننه غلی ناصری اوس به د خپل دوهمې میلمنی پر لور ورسو هله مجتبا له مش سره د تلیفون د لارې وصل ده غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له مش سره ګډون کوی
خواهش کوم سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
غلی مجتبا د شذینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی تاسو په نظر
لکه څنګه چې زمونږ خورو وایل د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري نو افغانستان یو عرفی طولن لری بیا خودو دا جرات نشی کولی چی عدلی و قضایی ارگانونو تا ورشی و مراجع وکری او خپل تک پور تا وکری زکر دوی وایی چی حال تا ناری نده و مون پا راحت داول خپل مشکل استونزی ناری نده سرا شریک نشو کولی نو دوی وایی چی باید مون خپل مشکل خودو تا وایو زکر یو خزه ډیر حق کولای شي چې یو بل خپل دی یو امجنس غاګو درد سم پورته کی نو بنان په دې اساس د خزو شتون په عدلی او قضایی ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده
اغلی ناصری کبیرت تاسو تراسم تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي اوس د شذینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دی په افغانستان کې
ډیره زیاته مننه وضعیت خو اوس تاسو خپل په جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې کزه وایم وزاره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی هغه که خزینه څارنوالان دی او هغه که نارینه څارنوالان تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تیرې شوې د دې حکومت خو تر اوسه پورې لوی څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودای او دوی خپل کارمندان راغوښتلې وای زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه ما یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره